طال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاره مو په خیر هیله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا زه د نوي خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خبرونې ته هیله مندم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میلمه دی. بلې هو درنو اوریدونکو زموږ نننۍ میلمه دی ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار یې کړی دی. ډیر با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه یې ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه کله را پیل کړی ده او تر څنګ شاعري څنګه پیل کړی ښکلی زمزمې هم کوي.
پردی صاحب سلامونه وختونه مو په خیر. ښه راغلس خپرونې ته. ډیره زیاته مننه چې خپرونې کې ما سره مل یې یو وخت مو راکړی دی.
ډیره مننه ماجان تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته. خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم.
هیله کوم بس خدمت کوم همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغه ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بیرته فرهنګیانو ته ادیبانو ته لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږیږي هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهیږي چې هر ادبیات څه دي ژورنالیزم څه دی فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي شعر لیکل څه دي. نو دا دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سر شروع برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره یو
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډیره سخت علاقه منده یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. انشاءالله خبرونه کې وای وای یو دوه کوچنی کوچنی غندې زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردی صاحب د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي معلومات لري تاسې شعرونه کار مو مسلک مو هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته له کوم سنه تاسو ډیره علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته شعر شاعري ته لیکوالي ته لکه خبریالي ته له څه درنه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله. یعنې پخوا وختو کې موږ تاسې وختو کې هغه راډیو او ټلویزیون خو په وروسته وختو کې پیدا سو او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره ډیره علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سین په حساب خو به ووایم چې زما سین د اتلسونه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا وو لیکوال وو فرهنګیان وو. اول خو دا که دا ووایم چې زما زیږېدل داسې یوې کورنۍ کې وو چې هغه ټول فرهنګي خلک وو. لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی بابرزی صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کې بیا د هېواد یو بل ډېر نوموتی د حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلغزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري. الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابرزی صاحب زه د هغه زما کاکا وو نو زبې بيخي دا په کورنۍ کې پیدا بابر جان صاحب مشون ماما دی غټه کې کورنۍ یو خو کاکا مز دې بیا بيخي دی یو کال خلک نو شاعری کولا خصوصاً نغمے او منگل شپ ویلې وا نو موږ رادیو کې د دوی دا سندرې اورېدی بیا به د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښې ده کنه موږ وایو چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډېر عاطفي وو نو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو نو دا زما غږ د سلګو ډېر ښه وو خلکو ته پته وسې ده دغه ښه دی نو بیا به زه هغه نن دغه کې دا د مکتب کې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم او ما سره دوه درې ملګري نور چې موږ به شمبه تر پنجشنبه په هر هر ورځ کې بمبدله بدله ترانه ویل او ورو بیا کلی کې چې کوم مشاعره فرهنګي ناسته شو یا د کری نه بلک لري او بل کلی کې و نو موږ به بل کې دوه غلط به مو خپل شعر او یا ترانه یا ناد شعر به مو ولوس دغه سي دغه کړي زنګ را دسي آزاد شو سي موږ هغه سیمه کې کوم راډیو غانې و دا به مو اوریدي د وی خبرون ته مو زنګونه وهل نو ورو هغه زنګونه دسي شو سي هغه سیمه کې مو پیژندل شو سي را خلک خ شعر لري یا خ غږ لري نو به خپل غوند تناسب تور بللو دا کړی دا غس ډیر او چاته شو ډیر شو بیسیکلا ما علاقه به د دیجن ادبیات سره پیدا شو زبې ادبیات ول ولم زکال ته شعر دی اغه ته شورا او پکلا لیک لوست دی اغه ته فرهنګي ناست دی ولاړ دی نو بابه په کانکور کې ممدا انتخاب وکړ بل خر ادبیات ته کامل شو به میا ادبیات لوست نو پاره جریان کې بیا جلال آباد خار کې دا خطیز ادبی بهیر ډیر لوی بنسټ تیز منګړې شورا ډیر خبر یاله ډیر دوستانو ته ډیر څه زده کړی دي نو هغه بیا زمونږ د پاره یو ډیر لوی مکتب وو ډیر لوی درزی ځای وو هلته به د پشیر کره کتنې په نثر کره کتنې مشاعرې لوی غونډې ناستې فرهنګي لمانځنې دا ټول به مو هلته کاوه نو ډیر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره هغه وخت نو بس بیا دغه بیخي داسې پکې ونښتو لکه د سلیخو ډان شو چې همالته به د هغه ځینه خلکو راډیوګانو ته بللو مشاعرې ناستې بیا به پخپله یوې سیمه ییزې راډیو کې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه خپرونې شوې بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو بس بیا به دوستانو ملګرو بللو نو بس لا هغه ځای دغه بهیر شروع شو شکر تر اوسه پورې پکې بیا اخته یو نو شعر هم لیکو ترنم هم کوو فرهنګي مجالس ته به هم تلو بیا خو سره به سافر شو نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو
پر دې صاحب تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقیقو کې را خلاصې کړې بالکل ډیر دې لنډ راته پوښتنه دا دادی ما په کورنیو کې ډیری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله نا کله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران لیکوالان ادیبان ډېر وو د کورنۍ کومې غړي تاسو سره مخالفت ونه کړې سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي
شاعر جوڑا لري نو ما چې کله بیا لکه دا دینی درسونه لګوې له به مکتب کې ترانه ویلې بیا دنه دا کې څوک د شمه وخت یاد او کچ رادیو ته په موزنګونه واه موږ به بندارونو کې برخه خسته نو هغه به ذکر خاطر تر له بیا غټ رسنه یو تسې لاړو غلط غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نه چې البته ډیر مثبت په مشرانو ورونو د غراس پلار می ام دې دوه ترونو می سنونه می واغستل نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف ان تر دې چې ځینې ځینې مېرمنو په دې په دې زمونږ په غټې کورنۍ کښې هم دا یخنه ګڼله چې یاره زه شعرونه ووایم یا زه ترنم وکړم. ډېرو به کله کله تمسخور وکړه، ډېرو به کله کله پیغوریزه ژبه وکاروله، ډېرو به په خپلو ګاونډیانو کښې بحث کوو چې وله دا ستاسو هلک چې دی دا یې ولې دغه کوي، دا داسې شعرونه وایي، هغسې شعرونه وایي، ترنم کوي، سندرې وایي. نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات و، خو ولې ما خپل مسیر نیولی و، نو وم ګواښل شومه، وم رټل شومه، زما په غیاب کښې خبرې هم کېدې، خو ولې ما خپل مسیر نیولی و، زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یمه. نو بیا ورو ورو چې زه کله ما د دې خپلې شاعرۍ د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ، یو ځای مې پیدا کړ، دنده مې پیدا کړه، او د بل په اوږو بار نه وم، هغه ورو ورو دې ټولنې کښې شخصیت مې پیدا کړه. زما پلار ته به ډېرو لرو ځایونو کښې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې، نو کلي کښې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما په هکله، چې په راډیو کښې چا خبرې وکړې، نو دا د راډیو خبره خو ډېره منونکي که نه، ولا راډیو کښې دا وویل، هغه وویل، پلانی مېلمه و، بستانی مېلمه و. نو بیا ورو ورو دې کلي کښې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو. نو زما له کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولم، خو هغه کور ته دې وخته پورې هغه مخالفت و. خو بیا چې زه کله په داسې یو بل سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته هم خبریالي وکړه، او بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم، پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ ترنمونه خلکو خپرول، یا به غټو وړو جلسو کښې به مونږ سره خلکو انځورونه ایسته، نو بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لار روان نه دی. هڅه چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي،
او قدر دې ورو ورو ډېر سو کور ومنلې. تاسو مخکې یو ډېرې جالبې خبرې ته اشاره وکړله، چې له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې، حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې، نو ما ته یې ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي، یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلي دي، ولیدلي مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري. تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل، دا څنګه یو مسله ده؟
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار زما خپرونه نه قضا کېده، خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړه، مونږ به دې خپرونه کښې زمونږ د خپرونو اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه دې د اصولو خلاف نه، دا د انعکاس راډیو وه، نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو، او د ټولې خپرونې خوند به داسې و که نه، ډېر خلک به دلته په تمه اوسي، دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکی وایي. نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده، خو چې سروکی به پکښې راغی، نو ما ته به یې ډېر کله نه وی، زمونږ مور ته به ویل چې دې هلک ته ووایي چې دا دا سروکی پکښې مه وایي، که دا غزل وایي خو صحیح ده، دا سروکی پکښې ولې مه وایي،
نور به یې راډیو بندوله.
بیا تره مې چې و، تره چې مې و، هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی، له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله، او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده، هېڅ به یې بل نه اړوله. نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکی واورې چې زما سره به کله به خاموخ شو، نو ما ته به یې بس یو سروکی به یې را یاد کړه، یو سروکی مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګلجانې له دې وکړم، نو چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیا ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګلجانې له دې وکړم، نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې را کوله، ما له وایي بېګا به دې به ښه سروکی وي، نو زه به غلی شومه چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله، جوړښت لري.
پوښتنه دې پوښتنه به دې زه پوره کړم، زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه، نو دا ویلې چې هغه شعر لیکه، نو لکه څومره چې د هغه نوم ملا دی، مثال عالم دی، زده کړې دي، برخې کړې دي، نو د هغه او د دې بل ترمې منصب چې لګه د دوی دواړو شاعري چې وه هغه نعتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده، نو هغوی خپله ډلګۍ لرله، هغه به دا نعتیه شعرونه لیکل، او اوس هم ډېرې په سلګونو کېسټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي، د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کښې لرو، یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتیه نعتونه ویل، او ډېر په دواړو سترګو ړوندو ډېر عجیب و، غریب نظمونه به یې ویل، منصب چرګزي وال جندره او امانت، دا د پېښور کښې ځینې مشهور نعتخوانان، د دوی ټولې کېسټې به ورسره وي، نو هغوی هغه شعرونه ویل، مونږ به دا شعرونه ویل، بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي، که نه زمونږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه، خو ورو ورو بیا وخته خبره خلاصه کړه، بس بیا اخره کښې پوه شو چې یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی،
سروکی هم سم دی.
بیا سره اخر مومنل
پر دې سپ کډ دي خبرونه په دې برخه کې او لند غوندې سروکې یا زمزم راته ولري خوشاله وسو
پستر ګو زه به اوسو به تر دې زه وایم چې نه شي دوستانه خوښ
څه ګلونه څه رنگونه څه نغمې کړم څګلو نڅ رنگونه نغمه کړم ستا د خار خبرې ستا پر خوږی کړم زپهر تل کې ځان زرې زرې کړم ستا د خار خبرې ستا پر خوږې کړم څه ګلونه څه رنگونه څه نغمې کړم ستر ګویا دا ته جانان د خو بول ستر ګویا دا ترازه کده زخمونو دی ویمړې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څه ګلونه څه رنگونه څه نغمې کړم نصیب غواړم چې د ګل شونډې په خپل وینو سرې کړم ستا د خار خلق باستا پرنګ خوږې کړم څه ګلونه څه رنگونه څه نغمې کړم
کله چې ستاسو د اوریدونکو تنده په لګې ډیره ماته
ډیره زیاته مننه ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې سلامات اوسئ ژوند اوسئ او هیله مند یم غږ مو تلم دا سی لوړ اڅاند او چاتو سی
ډیره مننه
سلامات اوسئ تاسو لا افغانستان څخه څومره وخت کې سی وتلې یاستي او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي آیا یو څه عادت مو کړای دی او څه خوشاله یاستي
غالبا 2004 مارچ نه دی په لز فرانسې کې نو شو خپل یو نیم کال برابرۍ یا څه کم او لږ څه زیات نو بس هغه انسان چې کله لې یو شی زړه صبر کې خای به یو څه زړه ولګيږي. نو اوس زه که یوازې ومنو خایف اوس پم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او یا سړی راجلا شوی. خو چون فامیل سره د بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي، نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو، ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لریوالي لپاره، یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لري یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. که همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې دانې درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي. نو زه خوشحاله یم د دوی دې حالت ته. او بس ځان مو هغه انګریزانو پسې لاجس کړی دی یو څه، او سره مصروف دي. مصروفه دنیا کې سړی بیډي روزګاری نه خفګانونه وکړي، یو محل نه درس وایي، یو بل محل نه کور کې ماشومانو سره، یو بل محل نه سره دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کور کې درس وایو،
افغانستان کې پاتې شوی وی. په نوی نظام کې، نوی حکومت کې، هم جلال آباد کې، او دنه کابل کې، او ځینې نور ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو لپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې، مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل، یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل، یعنې دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والومه. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته هو رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې، په سوات کې، د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا دتنه غیر چې دنګرار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په شاپیار کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاډو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل څه چې زموږ لکه زه مشري ما سره و، د چلګزي بابا ادبي بهیر و، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر و، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه و. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي و. مومندرې ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندرې ولسوالۍ کې دی. نو دغه یعنې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالی پاتې شوی مزه.
ډېر ښه، خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده او خپل شعرونه م لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډیری شاعران نه تلل یا پابندي و ورباندې نه سوای کولای چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري، آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکل کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لاسې د 2014 خبره به وکړم، 2014 سوالس نه دی په لازم د شعر لیکلو سره آشنا شوم. تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هماغه شعري ټولګه څه موده وړاندې چاپ هم شوه. هماغسې هماغه ټولګې کې چاپ دي، د هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپله شعري ټولګه چاپ کړې ده، او له هغه وروسته به بیا ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا د شعر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېرې مروره شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل، د ما بله پوښتنه هم دغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي، نو هغه
الهام غوندي آیا تاسو هم دغه څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کلم هغه طبیعت پورې اړه لري یو خجای کیو سي مثلا طبیعت د خي خوشاله اوسه ورسته لایق کولای سي شعر ولیک او کنه هم دسي خوب وخت کی الهام راځي یا دی خوایخه الهامونه تاسو ته راځي
ولا مشیر کا الہام نہ وینو کی دشی دتی رو درے کالو کس ما وقت یاد او کڑ سی مالش کی نمبر دلی کلی نو کہ خبر د دیش سی ارز آرام ام بیا خبر د دیش جز سہولت کی منو زو سہولت کی امکان ہر ڈبل امکانات شته دے فکر نم جوڑے ما فزیک ام جوڑے ما او یعنی د ہیت ٹینشن ام خدا شاید دے نشته دے او خدا دے نرا ولی خو ازب کی شیر نشب لیکل ازا کر دی معلومی کی شیر د آرامتیا مساله نه ده شعر د دې مساله نه ده چې سړی بیکاره وي او یا شعر د دې مساله نه ده چې څوک لري عزت وکړي کیږي چې د شعر ولیکم کنه نو بس شعر ما د الهام پرمټ باندې د لیکنه جوګه ده او کله چې زنه خلکو ته خدای دا یو خلک ورینه ور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي یعنی کینی وې چې عرب ته دوه هفته کې شعر باندې لیکل نو کینی شعر ولیکي خو شخصا زه دا عادت نه لرم نه راکې داشته دي نو ما ویل تیر درې کالو کې ما لا شعر نه دی لیکلی وجه دا ده چې بس په باندې باغ د شعر خاپیرې نه یې ناس شوی یا به هغه موړ نه راغله را باندې شعر لیکل واه چې راغله دا ډېر کم ټیم دی یعنی یو کال کې که ځنه شاعرانو ګور کې د شمیش کې لس شعر لیکلی مگر ما بدری کالو کې لاس کې رانه دی برابر کړی نو او د سي په ډیر روز مونږه په ډیرو دوستانو باندې چې هغه د شیر لیکلو ډیر خنومونه دي چې هغه باندې سره شله سي زیاره تاسو خو شیر لیکي ځکه زمونږ شیر خو کمزورې دي تاسو خو تاسو شیر خو دې وطن او دې ادب پانګه ده دا باید ډیر ولیکل شي او هغه باید ځای نه شي نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډیر کم شوې دي ما یوازې په یو ټولګه کې غالبا تراتی او پور شیرونه چاپ کړی دي او ځنه شیرونه د سیده چې ما په کې چاړ کړی دي نو هغه ټولګي پاتې شوی دي نو کې ده چې یو 50 شیرونه هغه می یو نو لاس کې وسره دا واشه ټول په دغه لسیزه کې چې ما د شیرو د لیکلو کېږي ما په کې ټول یو نیم سر شیرونه لیکل دي نو زه شیر ډیر کم لیکم او خپل شیر ډیر کم وایم یوازې خپل احساس په کې شریکوم او یا ځان سره اقدم بیا ډیر کله فیسبوک باندې نشر کوم خو زه د نورو شیر ډیر مطالعه کوم او د نورو شیرونه ډیر وای
سندرې څومره اوري
زه سندرې اورم او هغه سندرې ډیر محدود یو څو کسان دي چې وای ام د سندرو سره ښه چلند کوي ام د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي هغه څه چې پکار دي نو کوي چې څوک اورم هغه بیا کرن خان دی دارم پخاره سندرې هارون پاشا ده اعجاز افق دی دغه راز نصیب صاحب دی او بیا زما چې ډېر خوښېږي دی خزینه سندرغاړو کې هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم د فرزانې سندرې اورم دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي نو ځینې قوالین دي نو بیا دغه زه اورم
دی منګل استاد خبره نو دی اوسنی نسل سندرې اصلا تاسو نه اوري
اوسنی کې خو بیا جاوید مرخیل چې زمنګ اساسي ملي هنرمند بوته
بالکل
هغه خو اتمن هغه په کې شامل دی هغه اورم نو بیا دی اوسنی کې ماته د ریډر څوک په نظر نه راځي چې راځو هم شي اوس وخت کې اندغه د نصیب ثاقب ما ویله نصیب ثاقب زمنګ د وطن یو ډېر ښه نوم وته هنرمند دی هغه کاکړې ډېر خوایي شیرونو انتخاب ډېر زیات خره هغه اورم نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دی او کوم وخت وو ام سره موسخي و اورم نو بیا داخله کوم
اها د خبرونه دی ورخه کې د کوم سندرغاړي سندر غواړي سی و اوري
نو که زه ماته د ازما خو ټول انتخاب دی خو کتا سو ماته د ثاقب څخه کاکړې پیدا کولای شي هغه یو کارڅو کاکړې ویلې دي چې کتا سو یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسي البم کې به وي سامي لند لند کېږي یو لاله را ته یاد دیږي نازو مې زما جانان دی ستامه کوم کړې تا واندې نو دا غډيري خې کاکړې
ها ولاړو وسو سندره بابا ورو ډالې دی وی تاسو ته د ازدې ردی ټول اوریدونکو ته
په ملنګانو نظر وکړه
دستا د پر میرا وڑی زیڑ
ډیر قدر منوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې د خبرونې تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاست، ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونې کې. پر دې څه انجونې په ډیرای بخ کې خزینه د دې عادت لري، کله چې اشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي، د کور کوم کار کوي، یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وځي، ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبای کو ایز زمزمو ته، کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
حالت بنی یو کار کې مصروف نه یم او زه دی بی زمزمې یم. زه دلته اروپا کې سره سینه به راشي نو دا لیسنس اخیستل یو څه سخت وي، نو مخکې در هغه سړی موټر ته لاسرسی ولري، زه یو بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. محلی هنرمندان بمانا وخنا وخت دې کاکړی او یاد ټپیزو پاک لا باندې مشورې وختې سیار ادا څنګه وایو ته کوشش وکم ته کمپوزونه راک او دا چې هغه ما ول محلي هنرمندان دې شډې نومو ته هم ندي، نو وشاده به دې کمپوز پاک لسنې دی ویل.
علاقه لري مثلا کمپوزو کې خه پرمختګ مو کړای دی او همیشه یې کوي، هله مندې مسی وکولای سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی د تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې یو سټیج ته راسي، سندرې ثبت کړي، کلپونه جوړ کړي، سندرغاړي اوسي؟
د دې اخته د ترمخه ما د دغه یو شعر ویلو د درویش روخان صاحب یا دی بخیري، د دې یو شعر زمزمه کړي او بیا درویش روخان صاحب او نغمی بیبي سره خپل کې په دې ترنوم باس کړم. نو هغه درویش زما ملګری دی، خو نغمی ته زما پاکله پوښتنه کړې وه چې دا لږ څوک دی، زه غواړم د سره خبرې وکړم. بیا چې کله ما نغمی بیبي سره خبرې وکړې نو هغه ما ته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې، ولې دې زموږ فیل ته نه راغلې په دې دومره خک باندې. نو ما ویل ویل چې یاره بدسې داسې انسان خپله علاقه مې یو زمونږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېرې کلتوری مسائل کی محدودیت مگر منگ تیر شوی منگ مبارزہ کرے دا او دا برخه سی یو سړی وړی نه دا خو شونی دا همدارنه م کولې شو خولې زما خپل علاقه نشته دې برخه سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېری داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري، اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي.
لکه په خوا کې موږ ځینې مثالونه دی ناشنال سوستات لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول، بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسانو ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده، څنګه وکولای سي دوی پرمختګ وکړي او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې چې محدودیتونه هم شته؟
لوک دغه چې یو ډول محدودیت خو مقدار مختلف برخې دي. اوس مثال کومه یو څوک وو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې موږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خې خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي، یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي، د تا نه هغوی فعالیت کوي، مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځې تنخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري، او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دی، خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې د یو ځکي خپل خواري کوي، نو هغه بیله خبر ده نه شو بیله، خو دغه کم څه چې دی لوړ مقام ته رسې، نو دغه پاک لمانه هغه د شرایط او د امکاناتو خبره ما وکړ چې یاره دغه عمر امکانات ته اړتیا لري، د نه پرته به لږه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقه مندان دي یا د شعر د برخې علاقه مندان دي، نو هغه خو په اسانه باندې هغه کې د هېڅ ممانعت نشته. دی نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه حلقې ګیس مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دینا باندې کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چا ته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکړه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مګر که یو څوک شاعر وي، یا یو څوک غواړي ترنم ویونکی وي، یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې چې یاره دا کار مه کوه، خو ولې خدای مکړه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چې یاره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه، نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي. بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بستانې وګوره، بستانې وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دیجی ته به دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کارو مثال اوس ښه دندې پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولای شي چې خلک قانع کړي. خو یوازې زموږ د ښځینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې ښځینه شاعران پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو، که پلار یې خبر شو، هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې. صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران چې یو وخت راډیو کې ومه، ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې، ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلی چې ولې ته شعر لیکي. حال دا که ورنه وپوښتې چې د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه، نو زه خو نه راډیو ته تللی مرکه مې کړې، نه یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک را ښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. نو دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه راواخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو، نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وی ښایي چې یاره پلانې وګوره، بستانې وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کې، او راډیو کې ټلویزیون کې، د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشاله کېدی لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې؟
خوان پرسی دیو دا خوان تبیو تا سانه مسئله دا که دا خوان مسئله خو تلویزیون بدی خوان را کهو چه منگ بویلی چه را خلق منگو پیجنی او خلق منگ کاره او بینی زکر دیو خلق بویلی چه را دا خلق قواره پا ظاهری قیافت سنگه دی او منگ با دیم علاقه من دانو چه خلق منگو پیجنی زکر منگ کلونه کلونه را دیو که کارو که فرید چه خلق منگو گوری چه دا خلق دی نو دادون دخوان مسئله که وقو ده تلویزیون و او ک یو سړی به که داسې وو چې خفه به مو یا به په څېره باندې خفګان ښکاره کېده که یا به یا هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه په ذابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه نو دنه به هم خلاص نو بیا به راډیو په اسانوالي کښې به راډیو اسانه وه او سړی په کښې راحت هم لږ ډېر وي زه به په راډیو کښې لږ راحت ډېر وم
بلکل او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده راډیو یو څه خوشحالي لري اسانه ده په راډیو کې ټلویزیون کې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته جالبې هم شته ترخې هم شته خندوونکې هم شته تاسو کیدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادیږي نو خندا در ځي او خوشحاله کیږئ بیا وایسې دا وخت هم تیر سو دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و
وایم چې رښتیا دې ویلی چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري خصوصا دا خبریالي بیا داسې خاطرې ډېرې لري ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا میلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې زمونږ جلال آباد کښې چې کله کمې راډیو کښې وو نو زمونږ یو همکار و نو دا چون زما په مخکې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې نو موږ راډیو کښې وو نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو مېلمه وغوښته او چې دا مېلمه به را شي خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به ناتونو ته به را شي نو هغه ورته نور جزیات نه ورکړي خو ورته ویلی چې سړی به زه خپرونې ته درته راولم کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کښې نن احمد یا محمود مېلمه دی او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو خر اغلاس درته وایو خپرونې ته ستړی مشه په خیر راغلې نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی نو ده بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلې ستړي مشې خو ده بیا غږ نه دی کړی نو زمونږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند راجیک کړئ او مایک میاف کړئ زه ته سره خبرې وکړم نو هغسې بیا غږ کړی دی درې ځلې درېیم ځلې غږ نه دی کړی داسې نورمال غږ به یې پرې کوو که نه نو اخرې باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي موږ خپرونه شروع ده غږ پرې کوو غږ نه کوي وایي وله ما نه یاد یې وتلي وو هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی نو نو بیا ته وایم چې زه اوس دا سړی څه رقم پوه کړم چې زه در نه څه رقم پوښتنه کوم هغه لږ په زوره لږ غږ به دې ورته شي ډېر په زوره وکړه بیا به یې اورېدو نو بیا به یو چل یې ورسره کړی چې کله به زمونږ همکار پوښتنه وکړه نو مایک به یې خلاص وو چې کله به هغه ته مونږ ویل چې ډېر په زوره به م وویل نو مایک به هم آف کړه او هغه ته به هم خبره په زوره وکړه هغه نه وروسته به بیا خپرونه دوی ډېره په سختۍ او په لانجې سره کړې وو نو یاد دې په خیر چې سید احمد میخیل شي زما یو ډېر ښه همکار وو نو هغه سره دا کیسه په زمونږ په راډیو کښې وشوه
حتماً ما هم همدا ویل په ټلویزیون کښې راډیو کښې په ټوله کښې خاطرات بیخي ډېر وي کله له بې تجربګي کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره چې میلمنو سره مخ کېږي هره ورځ نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې موږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونې کې دې وخت را کړ ملتیا دې را سره درلوده غواړم ډېرې خبرې در سره وکړم غواړم ډېرې پوښتنې وکړم خو د خپرونې وخت اجازه نه راکوي
نو ډېره مننه زه هم خوشحاله شوم چې خبرې مو در سره وشوې او خپرونه کښې مو ګډون وکړ بس تاسو ته او درنو همکارانو ته د تخنیکي همکارانو ته ټولو ته دې سلامونه ورسېږي کور مو ډېر زیات آباد
ډېره زیاته مننه کوم غواړم په پای کښې یوه بله سندره هم د تاسو په خوښه واورو
ډېره مننه دا دغه جاوید امرخېل چې بیا وه سندره ده چې د خوشحال خټک یو وروستی شعر یې وویل، زه دا سندره را یاده کوم چې خپل استاذ ما ته کړې. هر یو پند ملغلرې دي، پندونه په نوم باندې چې کومه ده،
بالکل حتمن
کم ده سندره مو را باندې واورېدم.
حتمن حتمن یو نړۍ مننه کوم سندره دې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي. سلامت اوسئ، ښه چارې، خوشاله اوسئ.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، خپل وستاد و ما تکړی څو پندونه جانا، خپل وستاد و ما تکړی څو پندونه جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا،
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
پل می نکړې دلاري مل می نکړې سن مخ پل می نکړې دلاري مل می نکړې فرمانو نو باندې ډګ د ژوند کتاب شو زما زړګې کباب شو زما داستا دلاسا زړګې کباب شو زما داستا
شو sure.